دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز په امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې په کوټه کې پر مولانا فضل الرحمن برید د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سرګندونی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه، په متحده عرب اماراتو کې د ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه او د پولیو ناروغي مخنیوي نړیوالې ورځې په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو اول خبرونه. نمونه مشال راډیو خبری سرټ کې په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی پر مشر مولانا فضل الرحمن د برید په غبرګون نن په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید غندنه کړې ده او پر دې پیښې د اندېښنې څرګندونې کړې دي. او مالی د غربي افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا ناروغي وایرس ورته رسیدلی دی. مشر خبرونه. په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن پر گاډی تر ځانمرګي برید وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشران وایي د جمعې تر لمانځه وروسته به لاریونونه کوي. تیر مازیګر د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د مفتي محمود کانفرنس تر جلسې وروسته چې مولانا فضل الرحمن په خپل گاډی کې روانو، نو پر مرمۍ ضد گاډی یې ځانمرګي برید وشو. د جمعیت علماء اسلام فی د بلوچستان صوبې ویاند عبدالباری څګزی بیګا مشال لړو ته ویل د مولانا فضل الرحمن یو ساتون کې د ځانمرګي بریدګر د مخنیوي هڅه وکړه.
ولس زموږ رضاکاران ټپیان دي، په هغه کې تقریبا 15 په اندازه کې هغه شدید دي. زموږ یو ملګری هغه باقاعده پر خودکش حملاور باندې وروغورځېدی، په غېږ یې ونیو، د دغه ځایه پورې واهي، هغه وچاودی، دی ورسره شهید شو. دغسې قرباني یې ورکړل او په دغه قرباني یې زموږ ډېر غټ تاوان بچاو کړ.
د کوټه پولیس وايي په برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د حمله پړه د جند الله په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید غندنه کړې ده او ویلي دي چې پر یو داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبره هم کوي د هیواد لپاره ډېره خطرناکه خبره ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا اسمبلی تر غونډې ځنډولو وروسته د اپوزیشن له مشر او د مولانا فضل الرحمن له ورور لطف الرحمن سره ولیدل او بیا یې له هغه سره گڑی خبری غونډې ته وینا وکړه.
جو اتنے بڑے لیڈر پر دھماکہ ہوا،
پر دومره لوی مشر چاودنه وشوا، تر ټولو اول مونږ په سخت ټکو کې د دې غندنه کوو. ما ته افسوس په دې خبره ده چې یو داسي مشر چې هغه د اسلام په حق کې هم دی او سیاسي مشر هم دی او په هغه کې ځانمرګي بریدونه کیږي، نو دا د هیواد لپاره ډیر د خطر خبره ده.
پر دې مهال مولانا لطف الرحمن مشال راډیو ته ویل دا ډول حمله د دوی ګوند لخپلو حالو ځلو او نظریه نشي ګرځولای. پاکستان وایي له ایران سره اړیکې پیاوړې دي او دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر براتلون کې ونه اسلام آباد ته ځي چې د دواړو هیوادونو پر پوله د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي په اړه خبرې وکړي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم زیاته کړه چې د افغانستان له نوي حکومت سره د دوی د اړیکو پایل په ډېره مثبته توګه شوی دی. بیگا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه او جشن وشو. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزی نن مشال راډیو ته ویل په غونډه کې په اماراتو کې د ټولو ادبي او لسی ټولنو غړو او هلته میشتو ګڼو پښتنو برخه واخیسته. جشن ته په استولي غږیز پیغام کې ملالی یوسفزی پر بهر میشتو افغانانو او پښتنو غږ وکړ چې د خپلو بچیو تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. نزار یوسفزی زیاته کړه چې بیګانې غونډې ته پښتني ښځې او نجونه هم ورغلي وي. تاسل مشال راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو ډېری حمله شنډې کړې دي. د وزارت وایاند جنرال ظاهر عظیمی بیګا ترغی ورسته دا خبره وکړه چې د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالانو مشال راډیو ته ویل په هغه ولسوالیو کې د وسلوالو حمله او فعالیتونه زیات شوې دي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قومندانۍ وایاند سید سرور حسینی بیګا وویل په راتلونکو څو اونیو کې بعد د ولایت په نام نه برخو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د استرالیا گورنر جنرل تیر ورځ له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت د اصلاحاتو پروګرام هرکلی وکړ. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلی د استرالیا گورنر جنرل پیټر کاسکورف له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او د هغه د حکومت د اصلاحاتو ګامونو ستاینه وکړه. بیان زیاتوي د کتنې په پای کې کاسکورف غنی ته د استرالیا د کرکټ لوبډلې هغه بیټ ډالۍ کړ چې ورباندې د هغه هیواد لوبغاړو لاسلیکونه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي به امریکا ته د مقدمه لپاره انتقال کړي. دا بندي په جنگي لقب ایریک حمید الله یادېږي او د په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد جګړې روسای پوځي دی چې وروسته طالبانو ته واوښت او په افغانستان کې پاتې شو. دا کس په 2009 زیږیز کال کې نیول شوی و او له هغه وخت راهیسې د بګرام په زندان کې دی. تیره ورځ امریکایي چارواکو ویل پر حمید الله به د امریکا د ویرجینیا ایالت په فدرالي عدالت کې د ترهګرۍ پر نامشخصو تورونو مقدمه چلیږي. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې پر نیول شوي یوه بهرني وسلوال به په امریکا کې مقدمه وشي. مالی د غربي افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا ناروغي وایرس ورته ورسید. تیر ورځ چارواکو ویل په یوې دوه کلنې ماشومې کې د ایبولا وایرس موندل شوی دی. دا ماشوم په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ګینی څخه مالی ته ورغلې وه. په پیل کې د ایبولا ناروغي وبا په ګینی کې خپره شوه او په غربي افریقا کې په زرګونه کسان ووژل. په عین وخت کې د بې پولې ډاکترانو سازمان په یو امریکایي ډاکټر کې هم د ایبولا وایرس موندل شوی دی. دا ډاکټر په غربي افریقا کې د ناروغانو تر درملنې وروسته نیویارک ښار ته ستون شو او ګانا وخت د نیویارک ښاروال په یو خبري غونډه کې د کریګ سپینسر په نوم د دې ډاکټر په دې ډاکټر کې د ایبولا وایرس موجودګۍ په خلای وکړ. هلته تیر ورځ د ایران د صحت وزیر حسن قاضی زاده هاشمی وویل امکان لري چې د ایبولا مرګونه وایرس ایران ته هم داخل شي. د ویل تر اوسه په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. د زیاته کړه چې په بیړني ډول د خلکو د معاینې لپاره یوه ځانګړې لیبارټري تیار کړې ده.
سلام پختونخوا
تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. نن جمعیت علماء اسلام فی په کوټه کې پر مولانا فضل الرحمن د شوی پرونی برید په غبرګون د احتجاج اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا اعلی وزیر پر مولانا فضل الرحمن ځانمرګي حمله غندلې ده.
اسلام کے بھی حق میں ہو جو سیاسی بھی ہو اور اس پہ اگر کچھ حملے ہوں تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے.
په متحده عرب اماراتو کې د ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه جوړه شوې ده. نن په داسې حال کې د پولیو ناروغي مخنیوي نړیوال ورځ مانځل کیږي چې سږ کال په پاکستان کې له 200 زیات کسان د ناروغي ځپلي دي او په پیښور کې امریکایي کونسلګری د هغو ځوانانو لپاره غونډه جوړه کړې وه چې په امریکا کې یې زده کړې کړې دي او یا یې هم تربیت ترلاسه کړې.
دلته کوم مونږ ته میډیا پورټری کوي زمونږ د خلکو دا غره چې دغه قسم له زمونږ دشمنان دي کنه. خدای چې سړی هلته لاړ شي او بیا ورته اندازه وشي چې دوی څومره د نور ممالک چې هغې لپاره هغې ډېر زیات کار کوي.
سندرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن پر گاډی تر ځانمرګي برید وروسته د ګوند نن په ټول بلوچ پاکستان کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. تیر مازیګر د کوټه په صادق شهید لوبغالي کې د مفتی محمود کانفرنس تر جلسې وروسته چې مولانا فضل الرحمن په خپل گاډی کې روانو نو پر مرمۍ ضد گاډی یې ځانمرګي برید وشو. پولیس وایي په برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د برید پړه د جند الله په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره تر مفتی محمود کانفرنس سمدستي وروسته کله چې مولانا فضل الرحمن له صادق شهید لوبغالي ووت نو یو ځانمرګ بریدګر د مولانا له موټر سره نږدې ځان والوزاوه. خو مولانا فضل الرحمن چې په بلوټ فروک یا مرمۍ ضد موټر کې و له نورو ملګرو سره روغ رمټ له دې بریده وتلی. د جمعیت علما اسلام ځینو کارکنانو د موبایل ټلیفون له لارې یوه ویډیو کښلې چې پکې دا ځانمرګ برید ثبت شوی دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې په لومړي موټر کې دغه غوند رضاکاران سپاره دي او تر ټولو مخکې دی. دوه موټر د پولیسو او دریم د مولانا فضل الرحمن مرمۍ ضد موټر دی. کله چې دغه د مرمۍ ضد موټر له صادق شهید لوبغالي د میکانګي سړک پر څلور لاره ګرځي نو د دې موټر تر تیرېدو څو ثانیې وروسته چاودنه کیږي. تر هغه وروسته څو د ډزو آوازونه اورېدل کیږي او د دې کارکون له لاسه موبایل لویږي. مولانا فضل الرحمن تر دې برید څه سات ورسته لای و شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د مفتي محمود له نظریه هیڅ څوک هم اړولې نسی او د ګوند چې پر کومه لار روان دی همداسې بروان وي. زه کوم چاته پیغام ورکول نه غواړم. زموږ جماعت چې څنګه او په کوم انداز روان دی همداسې بروان وي. موږ نن هم د خپل مشر حضرت مفتي مرحوم پر لار د هغه د نظریې عقیدت او د مقاصدو د پوره کولو ژمنه وکړه او که خدای کول موږ به په همدې نظریې پر مخ هم روان یو. د مولانا فضل الرحمن مرمۍ زد موټر چې د کوټې پولیسو ورکړی په دې برید کې مکمل ویجاړ شوی خو د کوټې پولیس وایي چې نوموړی د همدې مرمۍ زد موټر له برکته روغ پاتې سو. هلته د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته وویل په دې برید کې د ځانمرګ په شمول دوه تنه وژل شوي او تر شل زیات نور ژوبل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فیډلې یو ځوان چې په دغه چاودنه کې ټپي شوی او په روغتون کې بستر و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې ورکړ.
نوم عبدالرحیم دور ولاړ وم دھماکہ وس ما یو شند بس گاڑی وا گاڑی تیر سو دم گاڑی رہ تیر سو دھماکہ پر وس فضل احمد صاحب تیر سو پر دل تو چوک تو ولاڑ وس تغرا دی پر دست گر ونی ونشت گزار
د جمعیت علماء اسلام فیڈلی پر مشر مولانا فضل الرحمن تربری درست د دغه گون لخوا همنن د جمعې پر ورځ د پاکستان په ټولو شهرونو کې د احتجاج اعلان شوی چې د دوی په خبره د جمعې تر لمانځه وروسته به احتجاجي لاریونو نکوي. پر نومه وړي تر دې وړاندې په 2021 سمې سوي کال کې هم پر لپسې دوه ځانمرګي بریدونه سوي وو او د جمعرات ورځې د کوټه هغه پرنموړي دریم ځانمرګي برید وو. د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته د جند الله په نامه یوې وسلواله ډلې قبول کړی دی. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د خدای نور ناصر پر رپورت کې مواردل چې پر مولانا فضل الرحمن پرون برید وشو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ویل دي چې پر یو داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبره هم کوي د هیواد لپاره ډیره خطرناکه خبره ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پختونخوا اسمبلی تر غونډې ځنډولو وروسته د اپوزیشن له مشر او د مولانا فضل الرحمن له ورور لطف الرحمن سره ولیدل او بیا له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وینا وکړه. مولانا لطف الرحمن پر دې مهال مشال راډیو ته وویل چې دا ډول حملې د دې ګوند له لو حل زلو او نظریه نشي ګرځولای. لپی خبره غلام قوس معلومات راکوي.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اپوزیشن ډلې د مشر او د مولانا فضل الرحمن د کشر رور مولانا لطف الرحمن په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د مولانا فضل الرحمن په رنګ په لوی سیاسي مشر دا رقم برید د هیواد لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. په دومره لوی مشر چاودنه وشوه تر ټولو اول مونږ په سختو ټکو کې د دې غندنه کوو. زمون هیواد چې دا رقم حالاتونه تیریږي نو دا المیه د نن راهسی نه بلکې د ډیری مودې راهسی روانه ده. ما ته افسوس په دې خبره ده چې یو داسې مشر چې هغه د اسلام په حق کې هم دی او سیاسي مشر هم دی او په هغه کې ځانمرګي بریدونه کیږي نو دا د هیواد لپاره ډیر د خطر خبره ده. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک ته ما څرګنده کړه چې یو ورځ به دوی په ترهګرۍ کنټرول عمومي.
یہ جو دہشت گردی ہے اس ملک کی ایک دن ختم ہو کے رہے گی.
یہ ورز بعد ددی ہواد نہ ترگری ختم شی سرنگ چی زمون جون روان دے نو پس وخ سہم کے دے شی نو ہر وخ مونتا دا اندیخنوی چی زمون دا ہواد دا سرنگ حالات دی او دا حالات چا جوڑ کری دی. زما وزیران دا اسمبلی غڑی او مون ٹول پ مولانا فضل الرحمن ددی برت غندنہ کو او دا اللہ نہ دعا کو چی پدے ہواد کی سمے راولی او دا خلقلا اقل ورکړي. په اسلام کې د دې خبري اجازه نشته چې څوک دی او وجل شي.
او اسلام مې به اجازه نه یې کې کسی کو قتل کیا جائے.
د مولانا فضل الرحمن کشرور او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا دریم ځانمرګې برید دی چې مولانا فضل الرحمن تری بچ او اتلو.
دا سيزونه زمونږه کوشونه نشو وکول لیکن ضرور دا دعا کو چې دو خلکو ته الله تعالی هدایت لار نصیب کړي دي سوچ اور لائن چې کوم د دی ول صحیح سی او د موږ ملک چې نن بدمنه شکار د نه د موږ په امن باندې څنګه بدلول شي دا زموږ کوشش وي. دا دریم اٹیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب مانے دو دلتا زمون خیبر پختونخوا صوبے کی شوئی دی یو دا اس سے پشونا دا کوئٹے کے اوشو دا خو ډیر زیات مطلب زیات دی په وجبان چکم د خلکو حلاکتونه کیږي
دا یادونه ولدا چې د دین اوران دی هم د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند په مشر اسپندیار ولی خان د قومي وطن پارټي په مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د مسلم لیگ نن د امیر مقام په شمول په یو شمیر نورو سیاسي مشرانو قاتلانه حمله او بمی بریدونه شوې دي چې پکې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان او مشران وژل شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
پاکستان وای د افغانستان له نوی حکومت سره په ډیره مثبته توګه د اړیکو پیل شوې ده. د خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډه پر مهال وکړه. نو موړی ویل افغان ولسمشر اشرف غنی به ژر اسلام آباد ته ورشي. افغان حکومت لا د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر نیټې په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وویل پاکستان افغانستان کې امن او ترقی غواړي ځکه چې د دې اثر نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي. هغه له تمسرګند کړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی به ډیر زر د پاکستان سفر وکړي. دا زیاتوي
زموږ د افغانستان د نوي حکومت سره ډیر مثبت پیل شوی دی. وړاندې ورځو کې د خارجه چارو سلاکار کابل ته تللی وو. امکان دی ډیر زر د افغانستان ولس مشر د پاکستان سفر وکړي. پاکستان افغانستان غواړي خپل منځي تعلقاتو ته د تجارت، ولسونو ترمنځ رابطو، اقتصاد او د غرنګ کاروباري سلسله کې وده ورکړي. تاسو کتل وړاندې ورسو کې د کاسا منصوبه کې پرمختګ وشو. منځنۍ اشیا غواړي د افغانستان په لار پاکستان ته راورسي. نو داسې ډیر تجویزونه چې د ډیر وخت پراته وو اوس افغانستان هم داسې واضح اشاره ورکړي چې په هغه کار کول غواړي.
د پاکستان افغانستان موجوده تعلقاتو په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان
ډیر زیات امکانات چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي بد اعتمادي ختم شي. د نواز شریف او د افغانستان د صدر داغي د خواهش ته چې تعلقات خشي که تاسو وګورئ په دې وروستو کې اقتصادي تعلقات هم خشوي دي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اوس دا وخت کوم تجارت ته هغه 2.5 اربع ډالر دی او دواړه غاړې وایي چې دا مونږه 15 اربع ډالرو ته رسو. نو ډیر زیات مواقع دي او اشرف غنی په خپله ویلي دي چې پاکستانی سرمایه کار پاکستانی تاجران افغانستان تراشی داغی د پردل ته مواقع موجود دي. نو دا یو خمو کده زکه چې نن سبا خلق چې داغی بنیادی توجه په اقتصادي تجارتی تعلقاتو باندې ده.
د پاکستان هندستان او پاکستان ایران په پوله پیدا شوی صورتحال په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان دی وی چې د دوانو ملکونو سره د پاکستان د تعلقاتو نویت جدا دی. دا وایي
ایران سره زموږ ډېرې مضبوطی اړیکې دي. موږ د مذهب، کلتور او تهذیب په رشتو تړلي ایران سره زموږ اوږده پوله ده او دلته څه قسمه چوکۍ یا پوځیان نشته او دا ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې اولس او تجارت دپاره اسانی وي. خو بعضې وخت پکې د ډسو پېښې رامخې ته شي. دواړه ډلې کوشش کوي چې دا وړې وړې مسلې حل کړي. دغه لړکې وړاندې ورځو کې بلوچستان اف سي مشر د خپل ایراني همپایه سره لیدلي او راتلونکې اونۍ کې به د ایران خارجه سیکرټري د پاکستان سفر کوي چې د مسلو د حل او تعلقاتو ښه کولو په چارو خبرې وکړي.
اسلام دا هم وی چې راتلونکي میاش د سارک سرمشریزه کې د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون امکان شته. خو هلته په ساید لاین د هندي وزیر اعظم سره ملاقات تر دې دمان نه دی ټاکل شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میگا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په ویاړ غونډه او جشن وشو. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزی نن مشال راډیو ته ویل په غونډه کې په اماراتو کې د ټولو ادبي ولسی غړو ټولنو غړو او هلته میشتو پښتنو برخه واخیسته. له نوموړي سره مرکه وکړه او له دم پښتنه وکړه چې غونډې ته څومره خلک ورغلي ول او څه یې وویل.
موږ خو پاره کې 500 کورسې لګولې وې. کورسې ټول ډکې وې. خلک ولاړو بره یو ګلري د پاره کې پاره کې راځي. خلک چې څنګه راغلي ولاړو په دې ځل په متحده عرب امارات کې دې پروګرام یو ځانګړې هیڅ دا چې په دې ځل سره نه راغلي وې. د دې کورانې او هغه پاره کې ګډون کو په دې پروګرام کې چې دې نمخې په پروګرام کې زه خو ډیر شګال نو پروګرامونه کوم چته زنانه د پښتنو پروګرام ترې راغلي دی په دې ګډون کړی په غوړي ډیر ځکه خوشاله بار بار ما دا وی چې د ملالې د مشن چې کوم دا ډېر نه کوم خبر دا و چې د تر پښتنو سور تنظیمونه کار سیاسي ګوندونه دي کار ادبي تنظیمونه دي د خیر خیر تنظیمونه دي دا کې ټول په کې برخه و سره غوړي ټول مشرانو او ټول باقاعده لکه غوړي
نزار یوسفزی صاحب ملالې یوسفزی او د دې پلار زیاودین یوسفزی هم تاسو غونډې ته او جشن ته پیغامونه درستولې او دا غي مهمه برخه څه وي څه ویلې دي دواړو
خبر کرے گئی گئی او ملالی سبزا دا وی چې ما ډیره په پټول دنیا کې کار کړی دی زبر ډیره په دې شیټه کې راځم کوم پاند راځم کوم او په فرو ټول بشي بر ان شاء الله تعالی پر اخیم کې وخت دا به موږ دې ځان ته د کوټي راټول مشو مر مو سکول کې لګو د دنیا د بدلولو د خپل کام نه دی تیرونه در استلو موږ سره واحد او یو په یو ځای چې کوم راغدار چې موږ علم حاصل کو د علم نه بغیر د ترقی ممکن نه موږ په پرمختګ ممکن نه
نزارې سره مو مرکا وریدا په نړۍ کې نن د ګوزن یا د پولیو ناروغي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې سږ کال تر اوسه پورې په پاکستان کې له 200 زیات ماشومان دغه ناروغي ځپلې دي. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، په دې اړه باندې تیر ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې د پاکستان د څنګه مشر هم ځنې خبرې کړې دي، داغه تفصیل کرا تر اکړي.
بالکل پامیر، د ڈبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د څنګه بیان ډاکټر مفتی زبیر مطبوعات سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت او د نورو امدادي ادارو د کوششونو باوجود پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیر څلور چنده سیوا شوی دی. ڈاکٹر مفتی زبیر په وینا چې افغانستان او نایجیریا کې هم د پولیو مسله شته خو پاکستان کې صورتحال خراب دی. دا هم وویل چې سخت کال د پولیو د کیسونو شمیر په پاکستان کې 211 دی. افغانستان کې دا 12 او په نایجیریا کې شپږ چې کوم د پولیو کیسونه دي هغه مخې ته راغلي دي. ډاکټر مفتی زبیر په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان کې د سیکیورټي مسله شته خو د روان دسمبر نه تر اپریل میاشت پورې داسې ممکنه ده که حکومت اقدامات اوچت کړي نو په دې وایرس قابو موندل کېدای شي. دا هم وویل چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن په نتیجه کې کم خلک ماشومان چې کم دي بکور شوي دي نو د هغې ته د پولیو مخنیوي څاڅکي چې دي هغه ورکړی شي. د ده په وینا چې دا یو ښه موقع ده چې موږ د ماشومانو ته څاڅکي ورکړو او د پولیو د چې کوم وایرس ته د دې مخنیوي ممکن شي. د دا د خپل خبرو کې زیاته کړه چې تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان عمر خلکو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه ولا اسلام آباد. اوریدونکو، د پاکستان حکومت چې کله هم په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات کړي دي نو وروسته یې بیا د بې کوره کړل شوي او کسانو د سات تیرې یا تفریح لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي. حکومت وایي د دې ډول پروګرامونو مقصد د بې کوره کړل شوي او رواني یا نفسیاتي حالت ښه کول دي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان کرکټ لوبغاړی شاهد افریدی بنو ته ولاړ او هلته یې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوي او کسانو لپاره یوه لوبه وکړه. پښتنه دا ده چې حکومت باید د بې کوره کړل شوي او ستونزو ته زیاته توجه ورکړي او کنه د هغوی لپاره د تفریحي پروګرامونو جوړولو ته. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
لا تیرو شاوخوا څه د پاسه 14 کلونو راځي په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې یو شمیر فوجي عملیات شوي او هر ځل پکې په لکونو کسان بې کوره کړل شوي دي. خو هر واری دا لیدل شوي چې د بې کوره کولو وروسته د پاکستان حکومت، فوج یا غیر سرکاري تنظیمونه د دغو خلکو لپاره تفریحي پروګرامونه د فوټبال یا کرکټ لوبي جوړوي. یو بیلګه پرون د پاکستان د کرکټ د وتلي لوبغاړي شاهد افریدی بنو تتلل او هلته د بې کوره کړو کسان لپاره د کرکټ لوبه کول دي. د شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شوي دي. پښتانه دا ده چې حکومت باید د دغو خلکو ستونزو ته لومړیتوب ورکړي او که د خلکو د تفریح لپاره له بهره وتلي لوبغاړي وراوغواړي. د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې مرستیال جنرال سیکرټري همایون داوړ وایي چې د حکومت لخوا تفریحي پروګرامونه جوړول یو ښه ګام دی خو باید زیاته توجه د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزو ته ورکړل شي.
یو سړی چې پرډ زوبلای بس لستی هغه یو ملهم پکې د وکنا خو دین علاوه متفرینو ته ډېرې مسالې دي، ډېرې ستونزې دي. لکه مثال دا دوی نوی خلک راځي د دې رجسٹریشن نوی کنه ډبل اډریس ته کوم دوی پاتې وی هغه ته لکه راشن نو ورکړل کی کنه داسې ستونزې دي چې ځنه خوراکونه داسې پوره معیاري نه دي. چې اول په ټولنه زیاتې د متفرینو ستونزې دي چې دا حال شي بیا زوایم کا لوبه لګ ورسته سی ام کال دوا کلا دا بیا هم کیږي خو اول د متفرینو مسلې دي.
که څه هم د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان به کور کړسو خلکو د کرکټ لوبغاړي شاید اپریده ته هرکلی وویلې، خو د جنو خلکو بیا دا نظر دی چې شبه دا وایي چې کله دوی په خپلو کورونو کې وایي نو شاید اپریده یې الته ورسل سوی وایي. په جړه د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دلاور زاهد الله او محمد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
زمون خوب اپریدی ته موست ویلکم حال ته ویلی وای چې د وزیرستان ته راغلی خو مونږ بیا هم ورته موست ویلکم وای. خو دا زمونږ دغه نشي دته دغه ویلی چې دغه ښه کار دی، بلکې مونږ د حکومت نه دغه سره سره مونږ دغه تم لرو چې دی به مونږ ابن توجه ورکوي زمونږ د بیرته استنېدو په تګ باندې. میر شهید اپریدی ته ویلکم یای خو زمونږ مسله دغه ده چې دلته کې مونږ دی د تعلیم مسله ده، صحت مسله ده، دلته کې د ایف ڈی ایم ای د نادره مسله ده، نادره دفتر مسله ده، یاره دې سره بس مسله حل شته کې مونږ کرکټ ولګاو که پوره ټیم راشي د اصلي ټیم هم راشي او پاکستان هم دواړه یو ځای راشي دې سره زمونږ مسله نه حل کیږي.
دا چې اخر ولې د بیکور کلسو خلکو لپاره د کرکټ فوټبال ټورنمنټونه یا نور تفریحي پروګرامونه جوړ شي. په بنو کې د کالج استاد محب وزیر د دې خبرې په جواب کې وایي چې داسې پروګرامونه د خلکو له اصل ستونزو څخه پام اړول دي.
کدی رښتیا دي د د خوشحالولو یا د دوی د سہولتونو ور رسولو یا د دوی ته د داسې تفریحات ور کولو مخه لرل ہے، نو داسې ځینې خو دوی وړاندې هم په خپلو جلسو کې په خپلو سیمو کې هم ورته کولای شول. خو دا دلته چې لکه داسې بې کورۍ په دوران کې دوی ته دغه سیزونه ورکوي یا دغه مواقع ورکوي، نو د زما خپل دا خیال دی چې د دې نه د حکومتونو او د حکمرانانو اصل مخادغه ثابتې دي چې د خلکو چې کوم اصل مسلې دي د هغه نه د توجه واوري.
خو حکومت، فوج او غیر حکومتي تنظیمونه چې کله هم داسې پروګرامونه جوړوي نو دا درس خپلوي چې خلک تر ډیر نفسیاتي دباو لاندې دي، نو د دوی لپاره داسې پروګرامونه جوړول د دوی له نفسیاتي کیفیت ښه کولو سره مرسته کول دي.
عبدالله کاکړ رپورٹ مورید او راځي چې په سلام پښتونخوا کې وزد جاوید امیر خیل په غږ سندر واورو.
پپولارا تکی نیارا
زل مشال اړو ته وګیاست نه نیم بجې په خبر کې د خبرونو لنډیز. په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن پر گاډی تر ځانمر کې برود وروسته د یک بند نن په ټول پاکستان کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشران وایي د جمعې تر لمانځه وروسته بلارینونه کوي. د کوټه پولیس وایي په برید کې د ځانمر کې په ګډون دوه کسان وژل شوي، تر شلو زیات ژوبل دي. د جندالله په نوم یو وسلوالې ډلې د دغې برید کړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر مولانا فضل الرحمن د ځانمر کې برید غندنه کړې ده او ویلي دي چې پر یوه داسې سیاسي مشر حمله کېدل چې د اسلام خبره هم کوي د هیواد لپاره ډیره خطرناکه خبره ده. پاکستان وایي له ایران سره اړیکې پیاوړې دي او دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ځي چې د دواړو هیوادونو پر پوله د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي په اړه خبرې وکړي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. بیګا په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبیل انعام ګټونکې ملالې یوسفزۍ په ویاړ غونډه او جشن وشو. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزۍ نن مشال راډیو ته ویل په غونډه کې په اماراتو کې د ټولو ادبي ولسي ټولنو غړو او هلته میشتو ګڼو پښتنو نارینو او خزینو برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو ډېرې حملې شنډې کړې دي. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی بیګا تر هغې وروسته دا خبره وکړه چې د دشت یارچی او امام صاحب ولسوالانو مشال راډیو ته ویل په هغو ولسوالیو کې د وسلوالو حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. د استرالیا ګورنر جنرال تیره ورځ له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت د اصلاحاتو پروګرام هرکلی وکړ. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي ته به په امریکا کې د مقدمې لپاره استول کیږي. دا بندي په جنگي لقب ایریک حمید الله یادیږي او د افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد جګړې روسي پوځي دي چې وروسته طالبانو ته واوښت او په افغانستان کې پاتې شو. او مالی د غربي افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا ناروغي وایرس ورته رسیدلی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې د وزیر اعظم نواز شریف تخلیې لیکي چې موجوده صورتحال کې ملک ته تصادم جوګ نه دی او د آئین او جمهوریت د بالادستی دپاره پکار دی چې په معاملو او مسلو په پارلیمان دننه بحث وشي نه چې په سړکونو. ادارېیې وایي چې یو طرف ته د پاکستان په مشرقي پولو د هندوستان جارحیت روان دی نو بل طرف ته د پاکستان پوځ د وسلوالو په ضد شمالي وزیرستان اپریشن کې بوخت دی او ورسره د ایران او افغانستان سره هم تعلقات کړکېچن شوي دي او د دې ښه کېدو کې به وخت لګي. نو داسې حالاتو کې د وزیر اعظم مشوره بې ځایه نه ده چې سرنګ طاهر القادری خپل درنه ختم کړه، باید چې عمران خان هم خپل درنه ختم کړي او پارلیمان ته راشي. اداریا اخري کې لیکي چې د موجوده صورتحال د لاسه معیشت ته هم سخت زیان رسیدلی دی ځکه چې د سرمایه کاری او معاشي هلو ځلو نیغ په نیغه تعلق د اندرونی سلامتۍ سره وي او چې ملک داسې حالات وي نو ورته سرمایه کار نه راځي او نه د نورو ملکونو یا ادارو مشران. نو ځکه اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټولې ډلې دي ملکي ګټو ته پام وکړي او خپلې ذاتی ګټې او ضد دی پرېږدي. د دې تر څنګه ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د صحت لړکې د یو شمېر مسلو سره مخ دی او ورځ په ورځ پکې نوي نوي مرضونه رامنځته کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې لومړی په دې ملک کې ایډز راغلی و، بیا ډینګي، اوس پولیو. داسې پنجې خغې کړې دي چې د تلو نوم نه اخلي او همدا اوس وس د ایبولا بیماری خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې ګنې یره ده پاکستان کې جراثیم رانه شي. ادارې زیاتوي موږ په تیر وختونو د صحت د ادارو په کارکردګۍ نظر واچوو نو نه خو حکومت دې ادارې ته خصوصي پام راګرځولی دی او نه دې ادارې په خپله چرته دا معامله سنجیده ګڼلې ده. نو ځکه ورته ورځ په ورځ داسې سنگینې مسلې رامنځته کیږي. د ادارې په وینا چې د پولیو په وجه په پاکستانیانو بهر ملک ته پتک بندیز هم لګولی شوی دی، کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو پکار ده چې د څلور واړو صوبو د صحت وزارتونه او د صحت محکمې د دې ټولو ناروغو د مخنیوي لپاره په جنګي بنیادونو باندې دې سنجیده ګامونه پورته کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې او د پاکستان نوی طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه بحث کړی دی. بل پلو فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا لاسته راوړنې څېړلې دي. په لیکنه کې راغلي له افغانستان او عراق باید زده کړه وشي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
ګارډین روزپانه لیکي تیرې کې طالبان پاکستان له هغه وخت راهیسي بیخي په زور کې دی چې مشر راکب الله مسعود یې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د روزپانه په لیکنه له هغه وروسته د روان کال په اوړي کې پاکستانی پوځ هم د تیرې کې طالبان پاکستان د پټنځایونو پر ضد عملیات پیل کړل. خو ګارډین لیکي چې د پاکستاني طالبانو لپاره نوې چیلنج له هغه وروسته رامنځته شو چې داعش ډلې پر ټولو مسلمانانو غږ وکړ چې د دوی د اعلان کړي خلافت ملاتړ دی وکړي. تیرک طالبان پاکستان په روان اونۍ کې خپل ویاند شاهد الله شاهد لدې کبله له دندې لرې کړ چې هغه د داعش د اسلامي خلافت له مشر سره خپل ملاتړ اعلان کړ. ورسپانې په اسلام آباد کې د یو امنیتي څېړنیزې ډلې د یو غړي محمد عامر رانا له خولې لیکلي چې داعش د نورو وړو ډلو پام ځان ته ور اړولی دی. بل پلو د فارن افیرز په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د جګړې او مالي لګښتونو او لاسته راوړنو جاج اخیستی دی. ویبپاڼه کاږي چې امریکا باید په افغانستان او عراق کې له تیر کړي وخت زده کړه وکړي. ویبپاڼه زیاتوي دا مهمه ده چې له امریکا به څوک او کله دا پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زرګونو خلکو د قربانۍ او په عربونو ډالرو له لګولو یې څه زده کړه کړې ده. فارن افیرز د یو لیکوال میکس بوټ له خولې لیکي امریکا اوس د سخت دریځۍ له مخنیوي ستړې شوې ده او اوس پر دې فکر کوي چې دا کار باید څنګه په ښه ډول کېدای شي. ویبپاڼه د یو بل لیکوال ریچرډ بیټس له خولې لیکي چې امریکا باید یو څه روایتي جګړې وکړي خو داسې ونه کړي چې په ځایي سیاستونو کې ښکېله شي. یو بل لیکوال ریک برینن ویبپاڼې فارن افیرز ته ویلي د دې اټکل کېدی سي چې د عراق اوسنۍ ګډوډي له دې هېواده د امریکا تر وخت له مخه وتل دي. لیکوال ریک برینن له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې ته په اشاره لیکي چې د ده په وینا د افغانستان پایله به هم عراق ته ورته وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق د نیمه خپلواکي سیمې کردستان پارلمان په شام کې د کوبانی ښار د دفاع لپاره د خپلو کرد جنگیالیو واستولو منظوري ورکړه ده. البته پارلمان دا نه ده جوته کړې چې څومره جنگیالي واستوي او دا کار به کله عملي کیږي. په دې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت لمنور شاورو.
د عراقی کردستان د پارلیمان سپیکر یوسف محمد صادق ویلی د روان میاشتې په 28 نیټه پارلیمان منځوري ورکړه چې د شام کوبانی خار د دفاع لپاره به کورد پېشمرګه ځواکونه استوي. یاد خار د 1300 هفتو راهیسې د اسلامي دولت نیمه وسلواله ډلې د بریدونو سره مخامخ دي. د پېشمرګه ځواکونو یو چارواکی وای د کوبانی خار د دفاع لپاره به په درنو وسلو سمبال جنگیالي استوي چې د دې خار د ماسره د ختمولو لپاره بعد اسلامی دولت د وسلوالو سره جنگیږي. بلخوا د روان میاشتې په 28 نیټه د ترکی صدر طیب اردوغان د امریکا په هغه ګام نیوکه وکړه کوم کې چې د کوبانی خار د دفاع لپاره د دې خار کوردانو ته امریکا د هوایی جهاز په ذریعہ وسله غورځولې و. نو موړي په انقره کې د خبرو پر مهال وویل
یپلانن یانلش اولدو
د کوبانی شار د دفاع لپاره چې څه سوي وو هغه غلط سو. ولی ځکه چې امریکایي جازونو د کوبانی شهر د کوردانو د مرستې لپاره کومې وسلې غورځولې وي څه برخه یې هغوی ته رسېدلې خو څه برخه پکې د اسلامي دولت وسلوالو هم ترلاسه کړې. یادې ډلې د دغې وسلې بکسونه او په دې کې پراته وسله پر انټرنیټ ښودلې چې د دوی په قبضه کې ده.
خو د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په دغه غورځول شوې وسله کې ډېره زیاته کورد جنگیالو ته رسیدلې ده. د امریکایي پوز مرکزی کمانډ ویلي چې د کوبانی خار په خواوشا او د عراق د موسل ډیم سره نږدې د اسلامي دولت په وسلوالو هوایی بریدونه کړي دي. هلته د عراقی پوز زرای وای دوی د امیریا فلوجا سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو حمله په شاتم بولی دي. د دوی په وینا په انبار صوبه کې د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو خلاف ټانکونه او زغربند گاڑی استعمال کړي دي. بلخوا 13 ورځ د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د عراق په بیجی خار کې په هوایی بریدونو کې خواوشا 25 وسلوال وجل شوې دي.
لمه نور شامو د مقاله مهمه برخه ورې دي. د ننګرهار د سولې شورا ولایتي کمیټې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د عالمانو له شورا سره په ګډه له وسلوالو غوښتنه کړې ده چې د جنگ پر ځای دی د خبرو لار خپل کړي. دا غوښتنه 13 ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال وشوه چې حالیه باز محمد عابد راکوي.
د سولې پر اوستو کې د علماو د رول تر سرلیک لاندې دغه غونډه د ننګرهار ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په تالار کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره ورته له کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو څخه ګڼ شمېر علمای کرام بلل شوي ول. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر بلال کریم مومند د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ننګرهار سولې شورا په هلو ځلو باندې د ختیځ زون د علماو کرامو سره په شریکه باندې یوه غونډه درلوده. لو دغه علماو کرامو مخالفین ورونو ته په دعوت ورکړه چې راشي د سولې په میز باندې کینه یو دغه خپل نوی حکومت سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي او نور جنگ بس دی. په بیل خصوص هغه مخالفین ورونه چې وسلوال جنگ کوي وسم هغه د پاره ډیر مثبت پیغامونه په دې پروګرام کې.
د افغانستان د علماو شورا یو تن استازي شیخ الحدیث مولانا اسرار الله حمیم په خپل خبرو کې وویل: د افغانانو د وینې د تویدو د مخنیوي یوازینې لار سوله ده او سوله په خبرو راتلې شي.
مخالفین چې کوم اعتراضات لري هغه خپل اعتراضات د فردن اولی کې په دې حکومت باندې رای دي. شکینی د قران شته دی، رسول الله حدیث شته دی، دغه پرانا کې دوی د اسلام دعوا کوي او هغه هم د اسلام دعوا کوي. نو بیا اسلام خو باید ومنو او هغه اسلام دا د جسره خبرو کوت وینه زمونږ د افغانانو توي هغه خو هم چې توي د افغان مینه توي دی د وینه توي ول مخه باید.
د کونړ ولایت د علما او شورا یو تنغړی مولوی نجیب الله حقیار وویل: کو حکومت د سولې شورا د علما کرامو څخه جوړه کړی وا خ نتیجه به یې ورکړی وا.
په دې کې شک نشته چې زموږ استاد ټولنه مسلمانه ټولنه ده، په دینی ارزښتونو کې ترجیح شته. اسلام له نظره چې ته موږ څومره رنگ ورکړی دی دا برنامه یوازې علماو ته سپارل شوې. زه مطمئن یم چې دې نتیجه به ډېره ښه مثمره.
د لغمان ولایت د علماو شورا یو تن استازي مولوی عبیدالله الکوزی هم د افغانستان د سولې شورا په جوړښت نیوکه وکړه. وی ویل: په یاد شورا کې داسې کسان هم شته چې په دمنې کې خپلې ګټې خوندي ویني.
سولې په شورا کې ټول نه، بعضي داسې اشخاص پکې شته چې غوي کېدې چې سولې ته متحد نه وي یا په سولې کې غوي خپلې ګټې نه ویني. په همدغه وجه باندې سولې کمرنګ ده.
د غونډې په اخر کې په پینزو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی وو: اداري فساد، رشوت، د ځوان نسل بیروزګاری او د حکومت له لوري د خلکو بې ځایه زورونه د دې لامل شوي چې د سولې د راتلو مخه ډب کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اور راځي چې وسم د ګلپانی او حشمت سحر په حق سندر وو.
ಗೋಕತ್ತಲಿದೆ ಲದೇರಾ ನವಳೆ ದೇ ಬೇಗ ಮೇಡೇರ್ ಜಳಲೆ
بس جواب رازینا دستا دپارا میرا وڑی زڑ گلونا ورا واڑوا سڑے راوڑی میں گلونا ورا واڑوا سڑے راوڑی میں گلونا دستا دپارا میرا وڑی زڑ گلونا ورا واڑوا سڑے راوڑی میں گلونا ورا واڑوا سڑے
اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه هیواد د لری پروتو سیمو دولتي کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې نه دي رسیدلې خو اوس دوی د دې کار په کولو کې بیړه کوي. بل پلو رپورټونه دي چې په کندهار کې پولیس خپلې وسلې خرڅوي او د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله له وسلوالو سره یو ځای کیږي. نجیب عامر پر دې موضوع معلومات راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې نوی حکومت په کار پیل کړی خو لس مودې راهیسې په نړیوالو رسنیو کې وخت په وخت داسې راپورونه راځي چې د دغه هیواد په یو شمېر لرې پرتو ولایتونو کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. همدې ستونزې ته په کتو سره د افغانستان ټوډې ویبپاڼه چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي د کندهار د پولیسو په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي ناټو او امریکې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغان پولیسو او د پوځ په روزنه بلیونونه ډالر لګولي. خو لا هم په کندهار کې د پولیسو مامورین وایي دا چې تنخواه ورته په وخت نه ورکول کیږي نو دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره خپلې وسلې خرڅې کړي. د کندهار په علام کلی کې د اختر محمد خاکسار په نوم د پولیسو یو مشر وایي که مرکزي حکومت د دوی تنخواګانې نورې هم وځنډوي نو دوی اړ دي چې د وسلو یوه برخه خرڅه کړي او خپلو کورونو ته ډوډۍ ویسي. نوموړی وایي هغه د یوویشتو سرتیرو مشري په غاړه لري او په دې ډارېږي چې که حکومت همداسې د معاشونو په ورکولو کې د ځنډ نه کار واخلي نو دغه سرتیري به حکومتي وظیفه پرېږدي او د طالبانو لیکي ته لاړ شي. د کندهار په نور ولسوالیو کې هم افغان سرتیری د ورته حالت سره مخامخ دي. په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو یو مشر عبدالخالق وای د هغه ډیر ملګري وار لمخې د طالبانو لوري تاوړېدلې دي. عبدالخالق د خپلې کورنۍ دیارلسو کسانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی وای د خپلې کورنۍ د خرڅ خوراک لپاره د ځایي دوکاندارانو نه په پور سودا وړي. عبدالخالق له تیرو سو کلونو راهیسې په سیمه کې د طالبانو پر ضد جنګیږي خو وایي تر ټولو لوی دښمنان یې لوږه، تنده او سوړ موسم دي. بل پلو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه راپورونه ناسم دي چې افغان ځواکونه خپلې وسلې خرڅوي او یا هم د طالبانو سره یو ځای کیږي. صدیق صدیقی وایي دوی د دغو خبرونو څېړنه کړې ده او ورته سپینه شوې ده چې افغان ځواکونه د حکومت وفادار دي او د انتخاباتو له وجې چې دوی ته د تنخواګانو او نورو مهماتو په رسېدو کې کوم ځنډ واقع شو هغه به زر حل شي. صدیق صدیقی زیاتوي چې دا مهال په کندهار کې 2500 ملي پولیس خپلې دندې پر مخ وړي او دوی د دېش میرے دا زیادہ والو ہوڈ لرے.
دا مشال ریڈیو دا جمعہ دا ورځې 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھوټو زرداری داوا کړی دا چې د دوی ګوند مسلسل دباو یا فشار لکبله د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کولو ته مجبور شو. دا خبره نوموړي له رویټرز خبري ایجنټ سره د یوې مرکې پر مهال کړې ده چې مهمې برخې یې له عبدالحی کاکړه اورو.
رائټرز خبري ایجنټ وايي بلاول بوټو زرداری چې کله په سیاست رسمي پیل کړی لاغ ورسته د لومړی ځل دی چې دی له ایجنټ سره مرکه کوي. په دې مرکه کې نوموړي په یو شمېر موضوعاتو د پښتلسو سوالونو جواب ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن په اړه بلاول بوټو رائټرز ته ویلي چې نواز شریف له وسوالو سره خبرې اترې غوښتلې او د فوجي امنیتو په اړه زړه نازړه وو. خو د شاغلي بلاول په دابا پیپلز پارټي پر نواز شریف دا دبا واچولی چې د وسوالو پر ضد پوځي کاروای وکړي. د ده په خبره وزیر اعظم او د پاکستان نور شلاسو ګوندونو پر دې سلاسوي وو چې له وسوالو طالبانو سره د خبرې اترې وسي، خو د دوی ګوند نه غوښتل چې د وسوالو د خوشاله کولو دغه پالیسي دی پر مخ یوړل سي. رایټرز خبري ایجنسی ته بلاول بوټو له هند سره د پاکستان پر اړیکو هم خبرې کړې دي. د ویلي چې دا یوازې هند دی چې پلمې لټوي او د سولې عمل سبوتاش کوي. په دې مرکه کې بلاول بوټو پر عمران خان او مولانا طاهر القادری هم نیوکې کړې دي. د دوی دواړو ته په اشاره سره د سیاسي یتیمانو او لاسپوڅو لقب ورکړې دي چې په پاکستان کې د ده په خبره امریت راوستل غواړي. خو د نوموړي په خبره نور په پاکستان کې امریت نشي چلېدلای. دغه هیواد اوس جمهوري دی او واک له یو جمهوري حکومت او بل ته سپارل شوی دی. د رایټرز خبري ایجنسی په وینا بلال بوټو زرداری اوس 26 کلن دی او په 2008 کال کې د کم عمرۍ لوجې په انتخاباتو کې برخه وانه خستله. دی وای په پاکستان کې 50% ځوانان ژوند کوي او دا چې د خپل ځوان دی نو ځکه د نورو سیاستوالانو په مقابله کې د ځوانانو لپاره د توجه وړ دی. خپل سیاسي حل زلو ته په پام سره بلال بوټو رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د نورو ګوندونو په شان دوی هم غواړي چې په بس پارټي خپل ووټونه زیات کړي چې دغه رنګه ورسره په پارلمان کې چوکي هم زیات شي.
عبدالله کاکړه مو د بقالی مهم برخه ورده. تیر ورځ د پیښور د ورسک سړک په پیربالا څلور لار کې د افراسیاب په نوم د هغه پولیس سرتیری لوی انزور ولګول شو چې تیر میاشت په بډابیره کې له وسلوالو سره د نښتی پر مهال وژل شوی وو. په پیښور کې د ځنو وژل شوی پولیسانو په نوم تاڼې هم جوړ کړل شوی دي. له 2001 زیږیز کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 1025 پولیسان وژل شوی دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پیښور په ورسک روډ په پیربالا سلور لاره کې د زیارت په ورځ د یو پولیس پای اپراسیاب یو لوی تصویر ولګولې شو کوم چې په بډابیره کې 13 میاشت د نامعلومه وسلوالو سره په مقابله کې وجل شوی وو او هغه ته د خپل کلي خلکو د عقیدت ګرځولې وړاندې کړې. د اپراسیاب سپینګیری پلار اورنګزیب مشال ریډیو ته وویل چې د اپراسیاب د واده لپاره هغوی ټولی تیاریانې کړې وې او د لوی اختر وروستو د هغه واده وو.
د دې جی تیار وادو د اختر وروستو کالی مالی کالی چې کوم دی زرګ سره پرتی دي تیاری شروع بد نصیبي خبرو شید شو هغه واده پاتې شو. بل دا چې زموږ د علاقې مخکم ډېرې قربانۍ ورکړي زموږ خاندان هم ډېرې قربانۍ ورکړي او انشاءالله چې بیا به مرکو بیا به مرکو په دې ملک کې په دې خاوره باندې به انشاءالله امن راولو.
اپراسیاب په ورسک روډ د پنام ډیری د کلی اوسیدونکي وو او د پنام ډیری ځایي مشرانو په پیربالا چوک کې د تصویر د لګولو په دستور کې اپراسیاب ته د عقیدت پرزوونې وړاندې کړې او د دوی وینا وا چې د وسلوالو سره په مقابله کې وجل شوی پولیس شهیدان دي او د دوی د قرباني به رنگ راوړي او په سیمه کې به امن قائمي.
موږ دا هغه د مرګ چې دی مرګ نه ګڼو بلکې دا د هغه ژوند ګڼو دا د هغه یو شهادت ګڼو او زموږ د ټول قوم لپاره او د وطن لپاره د یو فخر خبره ده.
زما نوم محمد فیاض دی، پیربالا اوسیدونکی یم او افراسیاب شهادت داسې دی چې زمونږ د پاره د علاقې د پاره ډیره د فخر خبره ده او ټول د پولیس کم شهدا چې دي هغه چې کومې قربانیانې ورکې نو دا د هیرودو لیکې نه دي.
او د بډابیری تانې ایس ایچ او فضل واحد خان مشهد ریډیو ته وویل چې کچېری پولیسو د وسلوالو مقابله نه کولې نو نن به ټول پیښور وسلوالو قبضه کړی وي.
د دغه یوازې ما لپاره نه ټول پولیس د لپاره د پخره خبره ده. کدا قربانیان موږ نه ورکو نو دا پیښور او دا سبا موږ نه دا زینه غوي نشي دا موږ دا قربانیان ورکو الله به موږ بچ کیږي خلکو نه.
په پیښور کې د پولیسو د مرکزی دفتر یو چارواکي ایس پی نوشاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2001 کال نه را پدې خوا د اکتوبر 2014 پوري په خیبر پښتونخوا کې 1025 پولیس چارواکي د وسلوالو یا جرائم پیشه خلکو په فعالیتونو کې وجل شوی دی. په دې وجل شوی پولیسو کې د صفت غیور او ملک سعد او عابد علی په رنګ لوړ پوړي پولیس افسران هم شامل دي. او د دې وجل شوی زیاتره پولیسو د مرګ ذمواري پاکستانی طالبانو قبول کړې ده، او ځینې پولونو، حکومتي ودانو او سلولارو ده د دغه پولیسو نمونه ورکړې شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ماښام په پېښور کې امریکایي کونسلګرۍ د هغو کسانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د زده کړو یا روزنې لپاره امریکا ته په سکالرشپ تللي ول. دغه غونډې ته شبیرجان ورغلی و او دا رپورټ یې راستولې.
دا غونډه کې ګډون کوونکي زده کوونکي د پېښور بابر فرید تخپل سفر په حق لوای
مونږ سبق ویلو یو کال نور جی مونږ ای تخپل کلچر باره کې خپل ملک باره کې ویل لای کلچر مو زده کو دا سې شزونم طریقې مو زده کې چې راشو خپل معاشره کې تلته کې سه پوزېټیو چینج راو ټول ملک نشتا سو ګوري هر سړی سیستماتیک طریقې سره او هر سړی چې کوم رولز او ریګولیشنز فالو کوي تلته زموږ ملک کې دا سې دا طریقې نشته او ډیر زیات تر کې خلک کې لا انوویټیو پروجیکټ سٹارټ کوي چې کوم نه دای معاشره تلکا फायदा ورسی.
د بنو سارا خان وای چې د هر معاشره پشان د امریکایي معاشره هم مثبت او منفي ټول اړخونه وو، خو دوی د هغه ځای خې خبرې ځان سره وړل دي او هغه بدل ته عملی کوي.
معاشره شه دی ایکوالټی کوي، مطلب خواتین چې ایجوکیشن باندې امفسس وي چې کته خبره غلطه یا وي خلک دې ریسپیکټ کوي.
شهزاد خان وای چې زمون په خپل بهر ملکونو کې او د هغه دلته یو غلط تاثر جوړ شوی دی، او د دوی د هلته تلو او د هغه د دلته راتلو سره به دغه غلط تاثر ختم شي.
دلته کم مونږ ته میډیا پورټری کوي او کم مونږ ته امیج را کوي زمونږ د خلکو دا دغه چې دغه قسم له زمونږ دشمنان دي کنه. کله چې سړی هلته لاړ شي نو بیا ورته اندازو شي چې لکه هغه څومره د نور ممالک چې دا دلته یو ګلوبل ایشوز باندې کار کول وي هغه لپاره هغه ډیر زیات کار کوي. ګورنمنټ هم کوي او کم پبلک چې هغه خدا ګورنمنټ هم زیات په دې سیزنو کې پارټیسپیټ کوي. زمونږ ډیر زیات کوشش وی چې زمونږ کم پروګرام دی د دې نوم یوت ایکسچینج دی. مونږ وایو چې کم مونږ سیز د کړی دی هغه مونږ دلته یوت ته ترانسفر کو پدې مختلف فارمز کې.
په پېښور کې د زنانو د کاروبار د پرمختګ ادارې مشره نبیله فرمان وایي چې دا د امریکایي حکومت یو ډېر ګټور ګام دی.
ما چې کوم خپل ذاتی ایکسپیرینس دی هغه کې دا و چې ما ډېر څه زده کړل او هغه ما واپس هغه ایډیاز دلته راوستل او هغه ما امپلیمنٹ کړل په خپل آفس کې خپل کمیونټي کې. دا خو زمونږ متل دی جی چې ډېر وګرځه او ډېر څه ووینه. نو دا ایکسپوژر چې کوم دی دا زمونږ یوت لپاره هم ډېر زیات ضروری دی ځکه چې موږ پېښور یا کے پی په پوینټ آف ویو کومه دا خبره کوو کے پی اوس هم پاکستان کې لکشانتي پشاده.
دغه دستورې په اخره کې د ځوانانو د خوند لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم وو او ځینې ځوانانو یا تربیت ترلاسه کوونکو ته په ښه کارکردګۍ باندې انعامونه هم ورکړې شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او راځي چې اوس هم د روزالدین په غږ دا سندر واورو.
وسمره مستانه وو په وخت مو د کېدم د شپې بد ستار په ترانو تر کېدم ملامتم زمین تملام احساس تملامتم زمین تملام کہے کہ دغفلت با ستر سود کے در دش پہ بد سے تار پر ترانو دکے کہے کہ دغفلت با ستر سود کے دش پہ بد سے تار پر ترانو دکے و سمرا مستانو کو وقت مود کے دن دش پہ بد سے تار پر ترانو دکے دن بل لمن کې د غره